از نیروهای آمریکایی عنوان می‌کند.
السلام علیکم پاونسان کې د شپې او بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د وټولو 15 کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل له څه باندې 9 کلونو وروسته د 1990 میلادي کال د فبروري پر 15 له افغانستانه ووتل. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولسمشر جو بایدن ادارې لخوا نه ده عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې څرګند سوی نه دی. د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوې یو مورد له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي روان 2024 میلادي کال یې شریکان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیایي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي او په وړاندې د غبرګون د پیاوړي کېدو، د رواني روغتیا او د ټولنیزو رواني خدمتونو د سمون او همدارنګه د سختې خوارځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د ناټو دفاع وزیر نن په خبره غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې تر پیل مخکې هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 15.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړي سوې دوام ورکړي. له اوکراین سره د امریکا دغه نوې مرسته د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې او د جمهوري پالو تر مشرۍ لاندې د استازیو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلامیه کې ویلي چې د زلینسکي لخوا به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شول سره په کتنه کې ځینې مسایل مطرح سي. زلینسکي به د شنبه په ورځ د منشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. او د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی ورتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړ او لشتلره یو تنه وجلې ده. د دې چاودنې له کبله اور لګیدل چې لشتلره لاس تنه ټپيان کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم در آزادی پسپوک پروگرام که مو هر کلی کوم لنریوال و غندو دفغانان و تمه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د فبروري په 13 او 14 غونډه وشوه. په دې غونډه کې تر ډیره دا مسله وڅیړل شوه چې نړیوال له افغانستان سره څرنګه تعامل وکړي. دا غونډه د دوحې تر غونډې 4 ورځې مخکې دایره شوه. هلته هم له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل مسله یو اساسي مسله وه. د پلازمینې بشکک په غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځان ګړې استازي تیرا هاکلا، د یوناما مشر روزا اوتنبایوه او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړو استازیو برخه اخیستې وه. همدارس د ملګرو ملتو د ځینو مؤسسو استازو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړ. د بشکک تر غونډې وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن په بشکک کې د ازادي راډیو قرغیزي څانګې ته وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره تماسونو ته ضرورت لري، خو هلته د ده په وینا یو شمېر ستونزې شته چې باید حل شي. د دې ستونزو په لټ کې ښاغلی نیکلاسن د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو مسله یاده کړه. د بشکک په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې. خو د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو به دایره شي د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اما د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی کچرته په دې غونډه کې د ملګرو ملتو او د په وینا اسلامي امارت ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د ګټورو سلام مشورو فرصت برابرې شي او د دوی حکومت ته دا چانس ورکول کیږي چې د افغانستان استازیتوب ښه ډول ترسره کړي نو ګډون به پکې غوره وي، کنه نه ګډون به بهتره وي. ملګرو ملتو ویلي دي چې په دوحه کې به د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي، د نړیوالو سازمانونو استازي، د افغان میرمنو استازي او د مدني ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. پر دغو غونډو د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. تر اوسه پورې نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی په خبرونه کې را سره ده. آزاد صاحب، کلمړی له تاسو دا واورو چې د نړیوال له طالبانو څه خوشتنی لري پلان ډول څه؟
سلام علیکم درنښت. په تیرو دوه نیمو کلونو کې نړیوالو ډېر کارا غوښتنې چې طالبانو څخه دي، هغه همدغه دي چې د بشر حقونو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه میرمنو ته د کار او د زده کړو اجازه ورکول شي. همدارنګه د نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه طالبان باید لاس واخلي او دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې دوی د دوی تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو ترهګرو ډلو هغه نه کاروي او یو داسې سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې هر افغان ځان ویني، د هرې ایډیالوژۍ همدارنګه د هر ټبر سیاسي ځان په دې ساختار کې ویني. دا غیر عمده غوښتنې د نړیوالو چې دوه نیم کاله کېږي تکرار نه له طالبان څخه غواړي، او طالبانو په دې کې لا د نړیوال سره نه انعطاف شولی دی او نه تعامل شولی دی.
آزاد صاحب، د بشکک په غونډه کې د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت هم خبرې وشوې، د ترهګرو موضوع هم یاده شوه او همدارس د مخدر موادو موضوع هم یاده شوه. اوس که ورته وګورو، مثلا د دوحې په تیره غونډه کې چې د مې په میاشت کې شوې وه، هلته د مخدر موادو موضوع ډېره مطرح وه، خو دا پلا داسې ښکاري سي له دې موضوع نړیوال یو څه پوشا شوي وي. که څه هم د بشکک په غونډه کې یاده شوه، ځینې تغییرات نه دي راغلي.
ګورې، دلته تر دې وړاندې چې دا غونډه ترسره شي، کابو 15 ورځې وړاندې د فارن پالیسۍ چې یو له معتبرترینو رسنیو څخه ده، د امریکا اکثره هغه بهرنۍ پالیسۍ باندې لیکنې کوي او په هغه باندې به اتاب سنا او کانګرس کې بحث هم کیږي، د یوه مقاله خپره کړله چې په هغه کې د طالبانو یا ملا هیبت الله ته تر ټولو نږدې ترین کس د بشر نورزي په نامه باندې د چین د کمپنۍ سره د افغانستان د معدنونو قرارداد کړی دی، او په دې کې د دې شخص نوم په نړیواله کچه تر ټولو لوی قاچاقبر واخیستی، او دا یې په دې مقاله کې دا راغله چې طالبان د دې ډېر آمد چې دی یا انکم چې دی هغه د قاچاق د لارې دی. دا که د بشکک په دې ناسته کې پر دې مسله باندې ډېرې ټینګار سوی هم نه وي، لیکن دا په نړیواله کچه باندې مطرح موضوع ده. په نړیواله کچه باندې په بیلابیلو ناسته کې په دې باندې خبرې شوې دي، او طالبان نه دي توانېدلي چې دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې د دې تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د قاچاق مخنیوی سوی دی. زه فکر کوم د بشکک ناسته د په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه غواړي چې د دوه ناسته د یو ځانګړي دریځ سره یا واحد دریځ سره نوځي، اما د دې بلې خوا د بیا غربي په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو دریځ متفاوت دی. نو له بده مرغه د هیوادونو خپلې ګټې یا همدارنګه د بهرنیو پالیسیو له مخې یو د بل سره په غیر مستقیم ډول هغه رقابتونه په دې جغرافیه کې د پر مخ بیایي، هغه اندېښنې چې لري د یو هیواد لپاره اندېښنې یو ډول دي، د بل لپاره بل ډول دي. لکه ازبکستان دوی میاشتې وړاندې طالبان په بشپړه توګه د خپل د ترهګرۍ د لیست یا د دې سترې محکمې دا پریکړه وکړه چې هغه طالبان چې په هغو باندې نړیواله کچه باندې ملګرو ملتونو حتی بندیز لګولی دی سفرونو، هغه دوی د خپل لیست وایستله او هغه د ترهګرو له لیست هم وایستله. نو د ازبکستان دا دریز د نړیوال دریز سره یا د ملګرو ملتونو
د قزاقستان دا دریز چې له لیست وایستل، ازبکستان بیا البته دا کارو چې سفارت طالبان ته وسپارو. بله، مننه آزاد صاحب. د شوزو د چارو فعال او د سیاسي چارو کتونکي زرک ملیار هم په خبرونه کې را سره دی. د دوی مارکلی کوم اغلی ملیار، ستاسو په باور نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري په لنډو لسو؟ اغلی ملیار سره اورو، فکر کوم رابطه مونږ نه ټینګه شوی. اغلی ملیار زما آواز اوري؟ تاسو فکر کوم ستاسو یا مایک ګول دی او یا څه تخنیکی ستونزه ده؟ بیرته به آزاد صاحب که تاسو ته راشم. آزاد صاحب، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې، که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري، د طالبانو په دریځ کې تاسو ته داسې ښکاري چې څه نرمښت به راشي او له ځینې غوښتنې به د نړیوالو ومني؟
چې بس د تیرو دوه نیمو کلونو قضایاو ته په کتو، ځمکني واقعیتونو ته په کتو، دا په ډاګه سوله چې طالبان د طالبانو سره هغه یو ډول غیر رسمي انعطاف یا تعامل چې لري، هغه متحده ایالاتونه دي او د افغانستان په کچه کې هغه سرلاری لوبغاړی متحده ایالاتونه دي. د دوهې د ناستې نه وروسته یا د تړون نه وروسته کوم تغیرات، کوم تحولات چې په افغانستان کې راغلله او تر ننه پورې هم طالبان ته هغه اونیزې کڅوړې چې روانې دي یا په غیر مستقیم ډول کوم تعاملات چې د متحده ایالاتونو سره دي، یوه دا ښیي چې یوه همغږي د دې دواړو ترمنځ شته. د طالبانو په دریځ کې تغیر تر اوسه ځکه نه دی راغلی، هغه ډول فشارونه چې توقع یې وه یا باید وارد شوی وای او د هغه هیواد له آدرسه چې هغه په دې قضایو کې خورا ډېر مهم رول لري لکه متحده ایالاتونه، هغه فشارونه نه دي وارد شوي. کومه لحظه چې هغه فشارونه په واقعي ډول وارد شي، طالبان په داسې یو پوزیشن کې نه دي چې هغه د متحده ایالاتونو، که څه هم په رسنیز ډګر کې خدای همیشه دا وایي چې د متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړې ده او یو ستره تاریخي کارنامه یې ترسره کړې ده، لکن واقعیتونه مطلقا متفاوت دي. که چیرې متحده ایالاتونه په خپل دریځ کې تغیر راولي د طالبانو په وړاندې، هغه تعاملات چې دوی سره لري، طالبانو په دریځ کې به خورا ژر تغیرات راشي. اما همدغه رنګه چې متحده ایالاتونه د خپلې پالیسۍ له مخې یا په سیمه کې کوم سیاستونه چې دوی روان کړي دي او هغه اندېښنه نه لري، په وار وار د رسنیز رسنیو د لارې هم ویلي دي چې د افغانستان څخه هلته چې کومې نړیوالې ترهګرۍ ډلې دي خطر نه احساسوي، لهذا دوی د افغانستان یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره په هغه باندې داسې فشار هم نه دی وارد کړی. نو که چیرې په دغه دریځ کې، په غربي دریځ کې، د ملګرو د متحده ایالاتونو د مشرتابه تر چتر لاندې په غربي دریځ کې تغیر رانه سي، د طالبانو په دوه نیمو کلونو کې د دوی په دریځ کې کوم تغیر نه دی لیدل سوی، هغه به ونه لیدل سي، ځکه دوی ته یو ډول غیر مستقیم ډاډ ورکول سوی دی چې تاسو سم روان یاست. خو که دلته په واقعي ډول دلته تغیرات ولیدل سي یا د دوی په پالیسۍ کې تغیرات راسي، بیا به طالبان په یوه شپه یوه ورځ کې په خپلو ټولو دریځونو کې نه یوازې تغیر راولي، ډېر زیات نرمښت به هم وشي.
اغلی ملیار نظر واخلم، څه فکر کوئ چې د دوهې غونډې ته کم وخت پاتې دی، آیا د طالبانو په دریځ کې به څه نرمښت راشي؟ ځینې غوښتنې چې ملګري ملتونه هم نړیوالې ترې کوي، ځینې به یې ومني؟ له دوی سره بیا هم فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو. ستاسو مایک بند دی اغلی ملیار، زما آواز اوري؟
طالبان به یو څه نرمښت وښیي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي که ونه کړي. د کوم سفرونه چې د مختلفو استازو لخوا نه افغانستان ته وشول، د دې لپاره به هڅه وشول. ما نن ولوستل چې دوی د خپل شرطونه هم، البته دوی ته ویلي دي چې د دې شرطونه څه دي او که د دوی
اغلی ملیار وبخښئ، زما سوال دا و چې آیا دغه کومې غوښتنې سي نړیوال لري له طالبانو؟ دوی به ځینې غوښتنو ته غاړه کیږدي؟ مثلا یوه ډېره مهمه غوښتنه سي د بشکک په غونډه کې هم مطرح شوه او بیا په دې تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې تکراری، چې هغه د نجونو مکتبونه دي.
امید ته چې دا ومني، ځکه که ډیپلوماتیک معادلات او تعامل همدغسې ده چې یو څه به ورکوي چې یو څه ترلاسه کړي. که دوی دي خو خپلې غوښتنې غواړي چې ترلاسه کړي، خپل ارزوګانې غواړي چې ترلاسه کړي، نو خو مجبور دي چې یو څه غوښتنې به مني. دا خو د افغانستان د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالو غوښتنه، یعنې دا خو یو بنیاد او اساس د دې دپاره ده چې د دوی د په رسمیت وپېژندل شي. ما نن هم دا خبره ولوستله چې یو اساسي ټکی د دې دپاره چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي او دی دوی دغه شرایط چې دوی دی وضع کړی دی هغه ورته ومنل شي. دوی باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او که دا ښوونځي خلاص نه کړي خو دا په دې معنی ده چې دا غونډه هم یعنې نتیجه نه ورکوي او ډېر انتظار پاتې نه شي کېدلی. نو ما نورې کانګرسې هم اورېدلي دي چې احتمال د دې شته چې سږ کال چې د نوي تعلیمي کال کې ښوونځي خلاص کړي، البته امید ده چې خلاص کړي.
مننه. د کالیفورنیا د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو عالم خان احمدزی هم په خبرونه کې راسره شو. احمدزی صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوالو ځینې غوښتنې په یو ډول د بشکک په غونډه کې هم مطرح کړي دي چې په هغوی کې د یوې مسلې ته اشاره وشوه چې د نجونو مکتبونه دي او د ښځو حقوق دي، څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به طالبان د نړیوالو ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه احترامات ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، همدارس قدرمنو میلمنو ته، ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. زه چې څومره فکر کوم په طالبانو فشار زیات شوی در لارې خوانه، او داسې ښکاري چې یو څه غوښتنو ته بدی غاړه کیدی. خو په دې کې کوم داسې تعلیم او تحصیل کې زه فکر کوم داسې کوم غټ خبره نه ده د خزینه، او ځکه چې دې کې واضح احکام د شریعت سره د اسلام سره، او باید زر تر زر اخلاصي شرف جاب کول دي، نور دومره مشکل نسته. او بل دا چې دا دنیا یو ګلوبل ویلج ده، دلته اوس ټول یو بل ته اړتیا لري، ضرورت لري. افغانستان هم د نړیوال ټولنې یو جز ده، نو نړیوال ټولنه بغیر نشي پاتې کېدای. افغاني وختونه نه دي چې پخوا بچو چې یو ملک به په خپل پښو ولاړو یا به خپل هغه باندې په دې کار کاوه. اوس دنیا یو بل سره دومره نږدې سوې ده چې یو بل نه بغیر امکان نه لري سړی یو بل همکاري نه بغیر زندگی وکړي او ښه زندگی وکړي. او همدارنګه افغانستان خلک هم د ښه زندگی غوښتونکي دي او د ښه زندگی مستحق دي، چې باید طالبان ورته دا زمينه مساعده کړي چې دوی وکولي شي تعلیم او تحصیل وکړي. او همدار
مانن احمد صاحب، مانن د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلاسن ازادي راډیو ته په بشکک کې وویل چې اروپای ټولنه به افغانان یوازې پرې نشتی، دا څرګندونه سره اورو او ګورو.
People of Afghanistan at the center of the focus. We also need to focus on European interests.
د افغانستان خلکو ته په لومړي ګام کې توجه کوو، د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې نیسو. درېمه خبره دا ده چې دا زموږ په ګټه نه ده چې افغانستان منځوي کړو، دا هغه درس دی چې له 1990 لسیزې څخه مو زده کړی دی. موږ تعامل ته لیواله یو چې وضعیت عادي شي او طبیعي ده چې په رسمیت پیژندل به بیا ورپسې وي، خو د دې لپاره یو شمېر کارونه باید ترسره شي. بشري حقونه یوه مسله ده، پراخ بنسټه حکومت بله مسله ده، البته امنیتي مسایل هم خورا مهم دي.
آزاد صاحب او درنو میلمنو، تاسو ټولو د نیکلاسن دا خبرې واورېدې او وملیدې. که آزاد صاحب لومړی ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې که څه هم په یو ډول تکرار دي، کومې تاسو ته داسې ښکاري چې د دوحې په غونډه کې به ومنل شي د طالبانو له لورې؟
ګورې شیخ فیصل، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې د افغانستان په قضایاو کې، یوازې افغانستان په قضایاو کې نه، په نړۍ په ډېرو قضایاو کې یو هیواد خورا ډېر مهم رول لري چې هغه متحده ایالاتونه دي. په تېرو 45 کلونو کې کله چې هلته جمهوري دولت و، اروپایي ټولنه همدارنګه په منځنۍ آسیا کې ډېر زیاتې ناستې وسولې، په مسکو کې ناستې وسولې، حتی د ناټو سازمان سره د افغانستان جمهوري دولت چې کوم تړون درلود د سقوط دوه کاله وړاندې، په دابس نیوزیلند کې ناستې وسوې، تعهدات وسول. لیکن کله چې متحده ایالاتونه په دوحه کې د طالبان سره تصمیم ته ورسېدل، ټولې نړیوالې ناستې، ټولې ټولنې د اروپایي ټولنې په ګډون هڅه دوی ونتوانېدل چې هڅه وکړي. او نن هم په دې قضایاو کې واځي د خبرو تر بریده پورې د دوی رول دی. د دوه په ناسته کې تر هغه چې متحده ایالاتونه او طالبان د خپل کړي تړون لمخه چې په دوه کې کړی وو او بیا ځینې تعاملات چې پر دې شاته یو زمایم هم د دې دواړو د اخلاق کړي زمایم هم موجود دي، کله چې دوی یو پریکړه سره ونه رسیږي کاغه د فشار د لارې وي که د تفاهم د لارې وي، زه فکر نه کوم چې د ملګري ملتونو په کوربتوب د دې په شمول چې ملګري ملتونه د دوه د دوه د ناسې کوربتوب کوي او د متقی خبرې هم ډېرې ډاډمنې نه وي چې دا نړیواله ټولنه دې وتوانېږي په طالبانو باندې د هغه شرایط ومني چې په تېرو دوو دونیمو کلونو کې غوښتنه کېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تر هغو چې متحده ایالاتونه که فشار وي که تفاهم د لارې وي د طالبانو سره پرېکړې ته ونه رسېږي دغه ډول ناستې به ونه توانېږو موږ چې د دې شاهدانو واوسېږو چې طالبان دې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه چې د بشکیک په ناسته کې یادونه شوه یا تکراري وي ستاسو په وینا هغه لې ومنه چې زه
مننه آزاد صاحب د دوهې غونډه تقریبا څو میاشتې وروسته ورته دوهمه غونډه ده، د مې په میاشت کې هم په دوهې کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوې وه، خو د هغې غونډې او د دې غونډې چې را روانه ده تفاوت په دې کې ده چې هغه پلا د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد هغه ځل ویلي وو چې که له غونډو طالبان باسي او طالبان څوک غواړي چې منځوي کړي دا هڅې ګټې نه کوي، لیکن دا پلا د دوی په حساب باندې دغه ګټه شوې ده چې طالبان په دې غونډه کې برخه واخلي. اما د امیر خان متقی خبرې چې اساس سپتا سو اشاره ورته وکړه دا ډول وی چې که د دوی شرایط ومنل شي نو په غونډه کې به ګډون وکړي. اغلی ملیار تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان غواړي چې په غونډه کې برخه واخلي او کنه ورلمه خولي دغه خبره کوي؟
په اصل کې خو کومه اجنډا چې د غونډې د پاره جوړه شوله په دې اجنډا کې د طالبان سرپرست حکومت سره هم باید تماس نیول شوی وای، باید د دوی د غوښتنې یا د دوی د هغه مسایل چې غوښتنې پې باندې بحث وشي هغه باید په دې اجنډا کې شامل شوي وای، شامل کړی شوي وای چې هغه کار نه ده شوی.
اما وبخښي، له طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي، له طالبانو سره په تېرو دوو درو اونیو کې حتی د نکلاس هم تېره اونۍ کابل ته تللی.
او یوازې نکلاس هم نه ده تللی بلکې ډېر نور استازي هم ورغلل او هڅه یې وکړله چې کله چې د طالبانو موضوع ګیري دوی ته یو څه سخته شوله نو دوی دې هڅه وکړله چې دوی دې حتی تشویق کړي، حتی د مفردین اوغلو دوی دې ته ډېرې په اصطلاح د دوی دې په تبه خبرې هم ورته وکړلې چې دوی دې به ښې نتیجې به ولري، دا غونډه به نړیوال لیواله دي چې دوی دې سره تعامل وکړي، ښې پرېکړې به وشي په دې غونډو کې، یعنی دوی دې ته وهڅول چې په دې غونډو کې شرکت وکړي. نو دوی دې دپاره زه فکر کوم چې د لومړي ځل دپاره په یو نړیوال سټیج باندې دوی دې ته یو موقع مساعده شوې ده چې دوی دې کولی شي چې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي، او ګر چې دوی دې یوه مخکې له مخکېنه هغه غونډه چې په کابل کې وکړله هغه هم د دوی دپاره زما په نظر باندې فکر کوم یو په بهرنۍ پالیسي کې یو بری و، او دا زمینه دې ته مساعده کړه چې اوس په دا بشکیک کې غونډه وشوله، یعنې دا هغه څه دي دی او بل سره تړلې غونډې دي، او دوی دې خپل هم دې ته یعنې په یو حد پورې دا زمینه مساعده کړې ده. اما دا چې دوی اوس دا خپل شرایط وضع کړي دي، دوی دې شرایط به وکتل شي چې څومره د نړیوالو دپاره دا شرایط د منلو وړ دي، دا دې په دې برخه کې دوی د شرایطو په برخه کې دوی د ایران مرسته هم لري، یعنې قومي هم په دې باره کې ابراز نظر کړی ده چې که چېرته دغه د منصفانه لار چې هدف یې تعامل ده د طالبانو سره د طالبان د حکومت سره که دا حقیقتا جدي واوسي او همدا لاره تعقیب شي نو موږ به په افغانستان کې یوې سولې ته ورسېږو، یعنې یو څنډه څه د ایران ملاتړ هم په دې برخه کې لري. نو معلوم شي که دوی دې په دوهې کې دې دوی دې شرایطو ته چې وضع کړي دي او موږ پې باندې نه پوهېږو چې دا شرایط څه شی دي، که دا شرایط د نړیوالو دپاره او د ملګرو ملتونو لپاره د بس وړ واوسي نو دوی دې دپاره یو چانس ده چې په نړیوال سټیج ته ورشي،
احمد صاحب څه فکر کوي په دغه سیو غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره ملګری ملتونه دا غونډه جوړوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې غونډه کې د راپورونو له مخې برخه اخلي، په دې کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده، په کار نه ده چې وار له مخه تر غونډې طالبان نړیوالو ته ځینې وړاندیزونه وکړي؟ مثلا که دوی وار له مخه په دې تر غونډې دا اعلان وکړي چې ممکن په نوروز کې د نجونو شونځي ل شپږم ټولګي ورپورته پرانیزو او یا پانتونونه پرانیزو، نو نړیوال به تشویق شي چې ځینې امتیازات به بیا طالبانو ته ورکړي او یو تفاهم ته سره ورسي.
بله هو زه سره موافق یم، او پام دې کې باید د افغانستان اسلامي تحریک، اسلامي امارات یا طالبان او اسلامي تحریک باید پدې کې یو څه اقدام وکړي، ځکه چې دا کله چې دومره غټه پروسه پیل کیږي نو دا د یو پلان په اساس باندې کیږي. نو یو څه نه خو په پلان کې وي، دغه پلان او واضح جزئیات باید ورو ورته ورکړي چې تر څو نړیوال هم مطمئن شي چې دوی په یو
نو احمد صاحب وبخشي، نو ولې طالبان دا کار نه کوي؟
دا چې دوی ولې دا کار نه کوي، دا به دوی سره مل حزات وي
نه ستاسو په باور علت به باید څه وي؟
زه فکر کوم خو سیاسي شطرنج سیاسي لوبې دي، هر څوک هغه دین خپل سیاست کوي، نړیوال ټولنه هم خپل سیاست کوي، او پکې ټول خرابيږي عام خلک
نه. خو داسې چې یو له نړیوالو سره سیاست ته، یو له خپل خلکو سره سیاست ته، نو دا خو له خپل خلکو سره سیاست ته یو منفي سیاست چې د شونځو مخه بندوي.
او ما درته ویل چې د سیاست کې کوم نړیوال سیاست کې ټول ضرر یې خلکو ته، او دا موږ نه غواړو چې خلکو ته ضرر ورسیږي. باید د عام نړیوال داسې سیاستو څخه تیر شي چې هغه بیا خلکو ته نوسی، او هم طالبان له داسې سیاستو څخه تیر شي، او زیات مسولیت به خپل طالبانو ته راځي کېږي، ځکه چې ملت د دې ملت ته او د دې د تسلط لاندې ژوند کوي، نو ملت غوښتنې لري، هغه غوښتنو ته باید طالبان متکی شي. صحیح د شریعت پر رڼا کې څه مشکل نشته غدي، خو مطلب باید اطمان داسې خبرو ته تیار کیو.
آزاد صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، طالبان له تیرو تقریبا دوه نیمو کلونو راهیسې چې کابل نیولای دی، بیا بیا همدا خبره کوي چې نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او له نړیوال سره تعامل ته خوشاله هم دي. تازه آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیستی دی، د ازبکستان سفارت دوی ته ورسپارل شوی دی، او دغه خبرونه هم دوی ډیر برجسته کړي دي، ورته خوشاله دي چې د سیمې له هیوادونو سره هم روابط برقراره کیږي. لیکن بل لور ته د ملګرو ملتونو استازیتوب ته هم دوی ډیر لیواله دي، او غواړي چې د ملګرو ملتونو نمایندګي دوی ته وسپارل شي. په داسې شرایطو کې دوی ولې ساس په باور نړیوالو ته داسې وړاندیزونه نه کوي، مثلا د دوحې تر غونډې مخکې ځینې وړاندیزونه وکړي چې نړیوال لو قناعت حاصل کړي چې دوی خو د نړیوالو خبرې مانی، او بیا هغوی هم ځینې امتیازات دوی ته ورکړي؟
ګوره یو شی ډېر ښکاره دی، شیبر صاحب چې په تیرو واتو کلونو کې د طالبانو اکثر مشران هغه چې په دوحه کې وو، هغه نړۍ لیدلې هم ده، پرمختللي هیوادونه یې هم لیدلي دي، او هلته د دې اولادونه هم یا لوڼې هم ښوونځیو ته ځي. دوی په دې ټولو مسایلو تر یو بریده بلدي. دا چې دوی ولې دغسې وړاندیز نه کوي، یا په تیرو دوه نیمو کلونو کې دغه څه ولې ونه کړل، چې هغه په هیڅ لحاظ د نړیوالو اصولو له مخې، د افغاني کلتور له مخې، د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د شریعت له مخې هیڅ ډول ممالک دې کار ته نشته چې نجونو زده کړې وکړي. زه فکر کوم او په دې باور یم چې دلته چې زه ګورم د ځینې سناتورانو خبرې څرګندونې، حتی د کانګرس مینانو څرګندونې، متحده ایالاتونو په دې باندې یو ډول سرمایه ګذاري کړې ده. تر دې وړاندې چې کوم کسانو په تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې وه، هغه تصمیم واوصل په دې باندې دا ځل وکړه. زه فکر کوم هغه ډول انعطاف چې شول سوی دی، یو ډول په غیر مستقیم د دې ویل شوی دی چې داسې کړنې دي وکړي چې تر څو د نړیوالې ټولنې د مخالفت سره مخ شي. که چیرې دې داسې څه نه کوي، یعنی په لومړۍ ورځ باندې د افغان نجونې مکتب ته تللې وای، په لومړۍ ورځ باندې مېرمن ته د کار اجازه وای، همدارنګه د ټولو ابشارو سره یو ډول برخورد وای، او په یو سیاسي ساختار کې ټول لیدل شوی وای، نو د دې رسمیت پیژندل ته نسبت ترلاسه کوي نړیوال رسمیت، او د نړیوال رسمیت د پیژندل سره سم ممکن هغه دا چې متحده ایالاتونو لا تر اوسه نه ترلاسه کړی، طالبانو د نورو سیمه ییزو قدرتونو او نړیوالو قدرتونو سره خپلې اړیکې لا پراخ کړي وای، چې متحده ایالاتونو دا هیڅ کله نه غواړي. دا تر اوسه هم متحده ایالاتونو یا واشنگتن دې ته ګوري چې طالبان د سیمه ایز او نور نړیوالو قدرتونو په ځانګړي توګه هغه قدرتونه چې متحده ایالاتونو سره په مخالفت کې دي، که روسیه ده، که چین ده، او که په سیمه کې مثلا ایران او نور قدرتونه دي، د هغو سره د دې اړیکو ته ګوري. همدارنګه د دې نږدې کېدل د فشار سره مخ کوي. موږ ولیدل چې یوه میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو راپور خپور شو چې په دې باندې واشنگتن غور کوي چې په کابل کې د بیرته خپل یو ډیپلوماتیک حضور پرانیزي، یعنی یو کنسلګری پرانیزي. ځینې کانګرسمنان او سناتورانو چې دی فکر سره یا غور سره مخالفت درلودي، ډېر ژر د فارن پالیسی په مقاله ولیکله چې طالبان د چین سره خوراړې انرژي سوي دي، د قاچاق په برخه کې هم، د معدنونو قراردادونو په برخه کې هم، په سیاسي لحاظ هم. بیرته واشنگتن اوس په دې باندې غور کوي چې آیا دی خپل حضور ولري که نه. نو د طالبانو دا چې انجینو ته د مکاتبو اجازه نه ورکوي یا د زده کړو یا هغه څه چې په بشپړ توګه نړیوال مخالفت سره روان دي، زه ډاډه یم چې دا یوازې د طالبانو تصمیم هم ده دی کې ځنی بدبختانه ځینې تعاملات راغلي دي، یا ځینې مثلا انعطافونه چې شول سوي دي، همدا یې وجه ده. نو طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو تر تاثیر لاندې دي، پرون هم د خپل واک نه و، نن هم د خپل واک نه دي، نه د زده کړو د بندولو د تصمیم صلاحیت لري، نه یې د خلاصولو، تر هغو پورې چې هغه قدرتونه چې دی تر دې ځایه رسولي دي او دی تمویلوي تجهیزوي، هغه دی ته اجازه ورنکړي چې
ازادي په صفو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو نړیوالې غونډې د افغانستان په ارتباط دی. په بشکک کې غونډه جوړه شوله او په دوحه کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړېدونکې ده. په دې بحث کې مو زحمت شیبر کوربه یم. د خبرونه تاسو په منځني صفه 12:00 د راډیو لاري او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونه میلمانه مو دي نجیب آزاد، زرک ملیار او عالم خان احمد صاحب. د فیسبوک لاره مهم دا موضوع مطرح کړی ده. په فیسبوک کې یو اوریدونکی محمد زاهد حیران په خپل پیغام کې راته لیکلی دی، د دې غونډو اصلي حقیقت عام افغانانو ته نه معلومیږي، نو څه توقع به ولري چې اصلي حقیقت څه دی؟ او ناصری زرین ګل بیا صرف سلام راستولی دی، له دوی مننه کوم. خو د واتس اپ لاره ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه هم را سره شریک کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہومی چرته روز جوړ صحتمند اوسئ. زه هم غواړم تاسو ته خبرونه کی خپل نظر وړاندې کوم. تاسو اشاره وکړه د قرغستان کې د افغانستان په اړه کوم غونډه جوړیږي. زما په خیال په نړۍ کې، یعنی اوس ملګرو ملتونو داسې نورو هیوادونو مختلفې غونډې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان په اړه جوړې کړې دي، خو چې موږ ګورو یو هم د افغانستان ته دومره موثر یا مفید نه ده تمام شوی. دا چې زمونږ فلحال حکومت چې دی، امارت چې دی، اوس نو چې هر رقم ده، اوس دغه زمونږ حکومت دی، دا حکومت چېرته په رسمیت ونه پېژندل شي، د سره تعامل زیات نه شي، نو زه فکر نه کوم دغه غونډې، دغه ناستې هیڅ فایده هم نه لري. که چېرته زمونږ حکومت په رسمیت پېژندل شي، دوی سره رسمي اړیکې پیل شي، هم په افغانستان، هم په د افغانستان ملت ټولو ته اسانتیاوې همداسې سهولتونه برابر شي، مشکلات به حل شي، ترانزیټي همداسې نور روابط چې دي، کوم اړیکې چې دي، دا به نورمال حالت راشي. که چېرته حکومت سره تعامل وشي، په رسمیت پېژندل شي، هم به د افغانستان خلک په سهولت کې ژوند وکړي، او هم به نړیوال دغه جنې چې کوم دوی داسې ذهن کې لري چې افغانستان موږ ته ګڼې موږ ته کوم زیان ورسیږي، نو هغه ویره به هم د دوی د ذهن څخه لري شي. نو زما نظر دا دی چې نړیوال ټولنه باید افغانستان د اوسنی دولت چې دی اوس نو راغلی دی، دغه زموږ حکومت دی، تر ټولو بهترین امن راوستی. که څوم موږ هم د افغان ځوان په صفت باندې په بعضې مسایلو کې زه نیوکې لرم په حکومت باندې، خو په هر صورت د امنیت لحاظه داسې نور بخشو کې اوس خیله سراونډین لري دوی، او دوی کار کوي. نو زما نظر دا دی چې حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي، او دوی سره باید تعامل وشي. مننه ستاسو نه.
د دې اوریدونکو مننه کوم. یو بل اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ماجد توخی مستاسی پخوانی همکار او ټلیفون کوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ.
توخی صاحب ښه راغلی، مهرباني.
مننه، تشکر. زه به ستاسو په خبرونه کې داسې نظر ورکوم چې اسلامي امارت کمې نیمګړتیاوې وي، مګر تر ډېره حده پورې ډېر کارونه کړي دي. دلته امنیت راغلی ده، ولو که په دې جواب کې خلک وایي طالبانو په خپله جنګ کاوه چې جنګ پرېښو، امنیت راغی. طالبان خو جنګ ته مجبور وو، ځکه چې زموږ وطن اشغال شوی وو، امریکایان او ناټو راغلي وو، نو دوی مجبور وو چې جنګ دې کاوه. خو امنیت یې راوستی، ناټو د ولاړه پر شا ماته شوه یا ووته، په هره معنا سې وو. غبه وسپریزو دلته امنیت ډیر سخت مهم وو نک شهر اور تقریبا 1200 نفر مرکیدو نو په شهادت رسیدو دا ټول ختم شو نو دا یو د شکر ځای ده خدجنوریوالو او ټول خلکو ستاسو پر دې کې ملمنو ټول به ویل چې کدل په یو سات امنیت راسیم د ټول خلکو ژوند غوړل کیږي دا اوس ګوره ان شاء الله د خزدي کم امنیت به ډیر یو ځای ییږي هغه په اروپا کې هم په امریکا کې هم په شاکوګانو وي نو دا یو مهم شی ده مواد مخدر د امریکایانو یو غټه ارزو و تقریبا ډیر میلیاردونه ډالر یې پر دې باندې مصرف کړو
حاجی صاحب دا خو کدا رقم د لاسته راوړنې تر قطار کو ځینې د امنیت په برخه کې په دې شک نشته مخدر موادو کې هم شک نشته کرا شو دې موضوع ته هغه کوم کسان چې اندېښنه لري همدغه نسبي امنیت چې اوس فعلا راغلی دی که چېرته له نړۍ سره همدغه اوسني واکمنان لاس یو نسي دا دنیا مخکې احمدجی صاحب هم دا خبره وکړه لکه یو کلی دا دنیا لکه داسې ده لکه یو کلی که په دغه یو کلی کې په دغه شاجوی کې هم خدای مکه په یو کور کې ګډوډي وي او د نورو کورونو په حساب باندې سم روان نه وي همغه نسبي امنیت هم بیا له منځه ځي.
ستاسو خبره خو بالکل پر ځای ده. باید نړۍ هم د طالبانو سره د تعامل داسې وکړي چې ګوره دغه باید له پوره لیسته و باسي ګور لګي سره ژمنه کړې و د دوحې په ناستې
کې هغه د دوحې ژمنه ده خو د دوی د طالبانو طرف ده خبره کوي مثلا دغه د قزاقستان تیار د طالبان له تور لیسته ایستلې دي لیکن د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي طالبانو هغه په برخه کې څه ونه کړل. تو خو حساب مننده یو بل اوریدونکی هم را سره دی د دوی نظر به واخلو چې هغه ډیر انتظار شول. مهرباني وکړئ آزادی په سپوکي پروګرام دی.
زه په محترم سلامونه تاسو ته د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې سبا صاحب له هغه تعالی مده هلمند ته
مهرباني شرح خلاص
سبا دې مان کبه کې شه دا سم محترم لکه چې سم محترم چې اشاره وته وکړه نړیوال خو شه دا سم محترم ګوره هغه خبرې په اشاره نه کوي هغه غونډې د څه دغه باندې نه کوي دا بار سم محترم دلته د عام افغانانو مثال د خبرې ستونزې دوی نه درکوي ګوره دلته عام افغانان د دوی په ولایت مثال د خبرې د بشري ناورین په افغانستان کې دوی نه وایي نړیوال وایي ګوره شهبر صاحب دلته چې افغانستان خلک مثال په داسې بشري ناورین کې د څه د افغانستان د خلکو لپاره ولې غونډې نه جوړوي زه دلته د ماشومان څومره ماشومان د خوارځواکیو سره مخامخ دي څومره بې سرپرسته مېرمنې په افغانستان کې ستاسو د 40 کاله جنګ درته پېښې دي نړیوال سبا په محترمه ولې په دغه غونډې نه جوړي ولته په غزه کې فعال شروع دي پر مسلمانانو باندې پر هغه دې غونډې نه جوړي سبا په
محترمه وروره په غزه کې په غزه باندې پرون هم غونډه ولا بل ورځ هم غونډه ولا او خو نړیوالو خپلې ګټې دي هیڅ هیواد د خپلو ګټو له خاطره د سینې کې بيسي زما په وطن کې مشکل وي او موږ له نړیوالو وغوړو ستې را سم کې هیڅ کوم د خپل افغانان د موجو تاسو خپل افغانان یو خپل سره ورونه یو آیا دیوبل غټی ته درناوی کو چې موږ سره څو خپل دیوبل غټی ته درناوی ونه کو دنیا مو په هم کې نه ده موږ له دنیا غواړو چې افغانستان راته ودان کی
مې ګوره چې با تاسو سره موږ هم دا غواړو ګوره خپل د دولت سره موږ غوښنه کړې ده چې د وښنو په خاطر باندې ګوره چې مثال د خبرې نړیوالې شونډې باندې
هغه دا ګوره او بخښه یو شوانځی د سسیدا د افغانانو ګټه ده دونیم کاله مخته سکومه انجلۍ د طب په دریم صنف کې و نن به ډاکټره وه دونیم کاله مخکې چې کومه انجلۍ یو بل درس وایو اوس په پیغه برخه کې تخصص اخیستی وو او هغه درسونه سی یو ځلې پاتې سي هغه کوم کسان چې په منځ کې پاتې دي هغه بیرته بیا درس هغه سم نه سي دا د افغانانو له خاطره دی د افغانانو په ګټه ده مننه له تاسو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ آزادی په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو او آزادی رادیو ته سلام نه وړاندې کوم محمد نسیم یم کور می ایجنسی نه پاکستان
شرح لای مهرباني په اول خو په کور مکه څه حال ده
خیر دی بالکل کرای
مهرباني
زما دا پوښتنه دي چې د پاکستان
بلې
الو
تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ
زما دا پوښتنه دي چې د طالبانو چې کوم مکتبونه بند کړي دي ولې نه کولای دي د څه توان دي او بردا دي چې د کومې فیصلې په افغانستان باندې بند کړي دي دا وته کولاو کې کنه دا ملکري ملتونه کچا بند کړي دي.
او مانا نړۍ را چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت احمد شیبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ور بشو میلمنو ته. اغلی ملیار لومړی که ستاسو نظر واخلم، کوم فکر کړی وي تر ډیره پورې بحث د اوریدونکو د نړیوالو د ټولو بحث تر دې راڅرخي چې ښوونځي باید خلاص شي او دا د پرمختګ په لور یو ګام دی؟ که فرضاً خدای مکه په راتلونکي نوروزه پورې هم ښوونځي خلاص نشي، ستاسو په باور د افغانستان دغه اوسنی حالت به په کوم دریس کې وي؟
افغانستان که خدای مکتب ښوونځي خلاص نشي په نوي تعلیمي کال کې، نو افغانستان په همدغه انزوا کې چې دا همدې انزوا کې به پاتې شي، او دا انزوا د افغانستان دپاره تباه کوونکې ده. ځکه افغانستان لکه څنګه چې مخکې مورته اشاره وشوله چې د یوې یو کلي کور دی، او داسې نشي کېدلی چې دا کور دی د نور کلي نه جدا ژوند وکړي. موږ تعامل ته اړتیا لرو، موږ نړیوالو اړیکو ته اړتیا لرو، موږ حتی دغه که یوازې یو موضوع د قراردادونو مطرح کړو چې د قراردادونو چې په افغانستان کې د معدنو په اړه کېږي په هره برخه کې چې کېږي، افغانستان په نړیوال سټیج کې کوم غږ نه لري. افغانستان نه شي کولای چې که قرارداد نقض کېږي یو نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. یوازې یو مسله د ښوونځي د تړلو یا خلاصولو موضوع د افغانستان راتلونکي اور پورې تړلې ده، نه یوازې دا چې موږ د بشري قوې له لحاظه باید په داخل کې په دننه د افغانستان کې د خپلو متخصصینو له لحاظه په ځان باندې بسیا شو، د اقتصادي له لحاظه په ځان باندې بسیا شو، موږ په نړیوال سټیج باندې خپل غږ رسولو ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې د نړۍ ملاتړ د ځان سره ولرو، او دا یوازې په سرتنبګۍ باندې نه کېږي. دا یو چانس ده چې برابر شوی ده، او د دې چانس نه باید اعظمي استفاده وشي. وروسته د دوه نیمو کلونو نه دغسې یو چانس مساعد شوی ده چې اوس دوی دې کولای شي په مستقیمه توګه د نړۍ سره خبرې وکړي، او د دې چانس نه باید د ما په نظر باندې اعظمي استفاده وشي. ځکه د افغانستان راتلونکی د نړۍ نه جدا کېدلی نه شي، او موږ په انزوا کې تر اباده پورې ژوند نه شو کولای. نو دا اشده اړتیا ده چې باید ښوونځي، نه یوازې دا چې د افغانستان د ملت غوښتنه ده، نه دا چې د شریعت غوښتنه ده، نه دا چې یوازې دا چې د علم زده کړه په نجونو په هلکانو په ټولو باندې فرض ده، بلکې دا د افغانستان ضرورت ده، اړتیا ده. زه په دې باندې ډېره خفه یم چې ولې موږ ته خارجیان وایي چې موږ باید فرض علم دروازې په خلکو د نجونو په مخ باندې خلاصې کړو.
مننه آغلی ملیار. احمد زید صاحب، که د بحث په دې برخه کې ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د دوحې له غونډې تاسو څه تمه لرئ چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ آیا دې ته به زمینه مساعده شي په نسبي ډول باندې چې نړیوال د افغانستان سره تعامل ته رامات کړي؟
زه فکر کوم چې حداقل که ډېر پیشرفت ونه شي، یو دومره پیشرفت چې لومړي ځل به نړیوال او طالبان مخامخ سره کینی او مخامخ به یو بل خبرې واوري، او په لومړي ځل به هغه مشکلات چې او ملاحظات چې کله طالبان لري هغه هم دوی ته وړاندې شي، دوی ته او نړیوال به طالبانو ته خپل ملاحظات وړاندې کړي.
وبخشي احمد صاحب، دا ملاحظات او دغه پیشنهادونه خو تیار وړاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته راغلی و په 2022 کال کې، لږه پرته د تیره اونۍ د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د افغانستان لپاره کابل ته تللی و، نور استازي تللي دي. په دوحه کې له امریکایانو سره څو ځلې خبرې کړې دي، نو خبرې خو شوې دي.
زه فکر کوم چې طالبان زیات د مسلې ته ګوري چې یو تصمیم گیری مرجع ته دا خبره ورسوي، او دغه دوحه غونډه یو تصمیم گیری یو مرجع کېدای شي چې هلته ډېر هیوادونه راځي او ډېر هیوادونه په دې کې ګډون لري. ملل متحد منشي هم په دې کې ګډون لري، نو هلته تصمیم گیری به زیاته وي او تاثیر به د دې خبرې زیاته وي. نو طالبان دا فکر کوي چې دوحه کې ګډون وکړي، نو دوی به وکولی شي چې خپله خبره ډېر هیوادونه ورسوي،
فکر نکوي چې دا خبره ممکن دومره نوي جدي ځکه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله چې کله افغانستان ته راغلی و قندهار ته ولاړه د طالبانو مشر سرونه کتل
دا چې وی کتل کوي نه کتل هغه بیره خبره ده خدا دې چې داس وسکاری چې په لومړي ځل د نړیوالې یو ټولنې یو ګروپ سره طالبان مخامخ کیږي او دی یو هیله راټوکیږي چې دز نه بعد به یو څه تعاملات نرم شي او یو څه طالبان بم سمدغه موږ هم د ملت برخه یو موږ ورته غواړو چې دوی دې هم څه نرمښت وښيي او نړیواله ټولنه څخه هم دغه موږ غوښتنه ده چې دوی دې نرمښت وښيي وښيي ځکه چې د دوی دواړو سیاستونو افغانان خراب کړی دي او افغانستان خلک ورځ په ورځ وضعیت خرابي اقتصادي وضعیت خرابي او دغه نسبي امنیت څه ده دام کچېره خدای مکه همداسې حالت وي چې اقتصاد حل وږي تګي وي او وضعیت خرابي نو دا نسبي امنیت هم لبای نه ځي.
مننه احمد صاحب. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوي په سیمه ایزه کچه سورته وګورو د طالبانو تعامل د سیمه له هیوادونو سره نسبت یو کال مخته ته بهتره شوی دی؟ تازه د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په ازبکستان کې د قطر له سفیر حسن هاشم سره کتلی دی او د افغانستان په ارتباط خبري کړی دی او ویلی دی چې دا خبري د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان لمخې دا خبري د دلیل لپاره دی چې په قطر کې د دوحې په کانفرنس کې د دوی نظر سره نږدې وي او مشترک وي او دوی وایي چې نظر مو هم سره نږدې دی چې په افغانستان کې اقتصادي کارونه پرمختګ وشي او ازبکستان غواړي چې د ریل لار هم تیره کړي. همدارس د سیمې د نورو هیوادونو وضعیت هم مخکې اشاره وشوه. فرزند اغل ملیار د کابل غونډې ته اشاره وکړه چې ویږي کې فرهند هند استازي برخه اخیستې وه، لیکن په نړیواله کچه به له اروپایي ټولنې سره له امریکا سره له ملګرو ملتونو سره د خطر په غونډه کې دغه د دوحې په غونډه کې چې ملګرو ملتونه جوړوي څه تعامل وشي څه نشتېوالی به راشي؟ که سم تاسو مخکې ویل چې امریکا مهمه ده، خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه به هم څه نرمښت ښکاره کړي؟
کورای شیبر صاحب، یو شی خو مهم دی چې هر هغه ناسته که ډېر نتایج چې مثبت نتایج و هم نه لري د افغانستان په اخلا مهموالی په دې کې دی چې افغانستان اوس هم هغه موضوع ده چې نړۍ بحث په کوي. سره دې چې په نړۍ کې ډېرې نورې مهمې قضایاوې روانې دي، که هغه د یوکراین او د روسیه ده، که هغه د حماس او د اسرائیلو ده، او نورې ډېرې زیاتې ستونزې هم شته. دغه سره چې افغانستان د بحث موضوع ګرځي، دا یو مهموالی دی. دوم بحث دا دی چې هغه هیوادونه چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې سیمه ییز هیوادونه طالبان سره ځینې تعاملات ښوولي دي، مثلا چین حتی د دې سفیر ومنه او د چین سفیر ومنه، همدارنګه د ازبکستان دریز، د قزاقستان دریز طالبان په وړاندې. په تېرو دوه نیمو کلونو کې ځینې هیوادونو ته دا ویره پیدا شوې ده چې ځینې هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ادعا کیږي چې افغانستان کې موجودیت لري، د ځینې سیمه ییزو هیوادونو ته تهدیدونه دي او ځینې هیوادونه تمویلوي تجهیزي. دا هیوادونه لکه چین او منځنۍ اسیا هیوادونه ان ایران پورې د مجبورې دي چې طالبان سره څه ناڅه تعاملات وشي تر څو د هغه ډلو څخه چې دی ویره لري دی ځان ته تهدید بولي دغه مخنیوي وشي طالبانو په مرسته، ځکه طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې ما یادونه وکړه په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې څومره نړیوالې ناستې هم شوې دي. حتی په افغانستان کې د نن د جمهوریت پر مهال باندې د کابل بې کروسې ناستې وسولې دي. ډېر څنګه د آسیا زړه په ناستو کې افغانستان همیشه مرکزي د بحث مرکزي موضوع به وه. دارنګه په روسیا کې ناستې وسولې، په چین کې ناستې وسولې، په اروپا کې ناستې وسولې، لیکن تصمیم د دوحې په ناستو کې ونیول شو. په 28 فبروري 2000 کې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په ناستو کې تصمیم ونیول شو. نن هم کله چې تاسو اقتصادي برخې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ باید وشي، د بشري ناورین مسائل دي. په تېرو دوه نیمو کلونو کې نه د سیمې قدرتونو، نه د نړۍ نورو قدرتونو پرته له متحده ایالاتونو، حتی د ملګرو ملتونو په ګډون هغه سي اقتصادي رول په افغانستان کې نه دی لرلی لکه متحده ایالاتونو چې لرلی دی. په تېرو دوه نیمو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په اسلام آباد کې او په چین کې درې ناستې یا غونډې د افغانستان په تړاو جوړې کړې، لیکن په ټول اسلامي نړۍ کې هغه سازمان چې دی د بشری ناورین د مخنیوي لپاره هغه څه د پام وړ مرستې پرته له یو څو خیمو میمو چې رالېږلې دي ونه کړلې. همدارنګه اروپایي ټولنې همدارنګه د سیمې قدرتونو خو متحده ایالاتونه یوازې متحده ایالاتونه په اونۍ کې 40 میلیونه ښکاره البته ښکاره پیسې چې ورکوي دا چې پټې څومره چې د دې معلومات خو نشته. نو په دې ناسته کې به یو موضوع دا هم شي چې متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په دوحه کې د طالبانو سره لیدلي دي او بیا یې دا د ملګرو ملتونو هم دې ته قانع کړي دي چې دوی قربتو دي وناسته شي. د سیمې د قدرتونو د سیمې د سیمه ییزو هیوادونو دریز په ریکارډ ډول باندې راخیستل کیږي او دلته خپل پیغامونه اورېدل کیږي. دلته خو د وخت نه هر هیواد خپل پالیسۍ نه مخکې د خپل ګټو او د هغه تهدیداتو چې د احساسي په هغه باندې ډېر بحثونه وشي، لکه تصمیم ګیري به همغه وي چې طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ یا د افغانستان د متحده ایالاتونو ترمنځ یا د نور افغانانو د متحده ایالاتونو ترمنځ کومه پریکړه کیږي. په ټوله کې زه خوشبینه نه یم چې په دې ناسته کې داسې یو پریکړه وشي چې هغه ته د افغانانو نړیوال خوشبینی وشي له بده مرغه، لکن معاملات به وروسته همدغه وي چې لکه مخکې چې ما په دې خبره ټینګار وکړ هغه سیاستونه چې دلته داخل په امریکا کې وینم د ځینې سناتورانو سره د مید ویست د ایالاتونو ځینې سناتورانو سره وخت ناخوسته وینم د متحده ایالاتونو دریز د افغانستان په قضایاو کې یوازې نه د نړۍ په قضایاو کې رول لري او نور هیوادونه موږ ولیدل چې د متحده ایالاتونو د وتو د اعلان سره سم ټول افغانستان خالی سو او ټول هیوادونو خپل کونسلګری سفارتونه ډیپلوماټیک حضور له افغانستان وایسته د ناټو سازمان په بشپړ توګه
او اساس ستاسو د خبرې په تایید په خپل طالبانو هم دا ویلي دي چې امریکا د نورو مخه نیولې ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بلې دا په واره موږ د عباس تنګزی د دې بهرنیو چارو د وزارت موین څخه هم واورېدل چې یوازې امریکا ده که چېرې د دې ترمنځ تعاملات یا د دې ترمنځ نږدېوالی راځي نو ټوله نړۍ به دا خبره مني او هغه تصمیم چې امریکا نیسي نورې نړۍ لپاره به د منلو وي. او هغه د نړۍ په ډېره قضایاو کې ډېر ښکاره دریځ نه یوازې د افغانستان په وجه کې او طالبان په دې باور دي چې د امریکا سره د دې اړیکې د نړۍ سره د دې اړیکې د امریکا سره بلې اړیکې د نړۍ سره بلې اړیکې.
مننه اساس د هغه کسان چې په فیسبوک کې د خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري هغه جنو سلامونه را تاسو ولې دی. وعلیکم السلام. یو اوریدونکو یوسف خان بیا لیکلی دی په دې غونډه کې شراکت وکړي که طالبان البته مطلب دی دا به ډیره ګټه وکړي. د یو بل اوریدونکو چې د واتس اپ لارې پیغام را لېږل دی دا سره اورو او بیا د بحث ورستی برخه ته ورزو چې یو نتیجه واخلو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اړوندونکو ته نیک هیله سلامونه احترامات هیله لرو چې جوړ او روغ بس او د صحت او عافیت چایمه وم پتن وي. نو د دوه هید روان غونډې ته موږ زیات خوشبینه یو. نو هیله لرو چې دوی به د افغانستان په وړاندې باندې کوم نیک اقدامات وکړي چې هغه د اسلامي امارت او د ټول افغاني غیور په ګټه باندې. نو دې ته موږ زیات خوشبینه یو. خیر دی نور خو موږ څنګه پک شوای هغه اسلامي امارت په خپل کار باندې شپ ویږي ځکه چې اوس د افغانستان حکومتان دوی دي. نو د دې څخه مهم یو هیله ده چې د افغانستان په وړاندې باندې چې کوم نیک اقدامات وي دي هم باید شرغلاس وای. البته دې ته باید ټول افغانان شرغلاس وای. نو دا زموږ یو هیله ده چې د دوه کوم غونډه شر روانه ده چې د افغانستان لپاره به یو ښه زیری ولري.
لدی اوریدون کې مننه کوم د دې خطر چې دا بحث راخون کولمړی باغله مليار کستا سو نظر واخلمه. ستاسو د یو شزینه فعال په صفت باندې د سیاسي چارو د وکتون کې په صفت باندې د دوی د غونډې لپاره طالبانو ته څو وړاندیز لري او نړیوالو ته څه؟
په مجموع کې طالبان ته زما وړاندیز دا ده چې دا په ډیپلوماټیک اړیکو کې راکړه ده، یعنی څه به اخلي او څه به ورکوي. په دغه صورت کې بیا یو نتیجې ته دوی دې رسیدلی شي. طالبان به هم یو څه د خپل موقف نه چې نیولی ده د هغه نه به یو څه ګذشت کوي او کوم انتظارات چې د دوی د غونډې نه دي او دا غونډه په هغه هدف باندې تنظیم شوې ده نو زه فکر کوم چې نړیوال به هم دوی ته یو څه ورکوي چې په هغه صورت کې وشي کولی چې په رښتینې ډول باندې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو فعال غړی شي. زه یو څه ناڅه ګرچې دلته ما واورېدل چې ډېر امیدونه نشته دي، اما زه یو څه ناڅه دې غونډې ته په کومې خبرې چې البته د فریدون اوغلو کړي دي د هغه د خبرو په بنیاد باندې چې دا به ښې پایلې ولري، ښې نتیجې به ولري، د افغانستان اړیکې به د نړیوالو سره ښې شي د دې غونډې په پای کې نو زه امید لرم چې داسې یو مثبته نتیجه د دې غونډو نه لاسته راشي، ځکه چې دا په یو مشخص هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې، یا مشخص اهداف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده چې هغه د افغانستان او د نړیوالو اړیکو بهبود او تعامل دی. نو کله چې دغه هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده، زه فکر کوم چې د طالبانو سیاستمداران هم په دې باندې پوهېدلی دي چې دا غونډه اهمیت لري او د خاص اهمیت لرونکې ده. نو د دې دپاره به دوی دې هم خپل وړاندیزونه چې کړي دي، هغه وړاندیزونو باندې به هم یو څه غور کوي. طبیعي ده چې په میز د مذاکراتو باندې سره کښېني، بیا د کومې ستونزې یا پرابلمونه چې وجود لري هغه دا طبیعي ده چې د خبرو په نتیجه کې بیا حل کېږي. او زه امید لرم چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، د ښځو دپاره د حق د کار ورکړ شي، بشري حقونو ته درناوی وشي. انشاءالله چې هغه څه غوښتنې چې د سرپرست حکومت دي، چې هغه د سرمایې د افغانستان د کنګل شوې سرمایې خلاصون دی، د افغانستان په رسمیت پېژندنه ده، افغانستان په رسمیت پېژندل شوی، البته د دې د حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او نورې کومې غوښتنې چې دوی دي لري چې د دوی د تور لست نه نمونه لري شي. البته امید ده چې دغه ستونزې حل شي، ځکه د دې ستونزو حل کېدلو سره د افغانستان د بیا رغونې د کار کېدای شي، کېدای شي نړیوال ملاتړ جلب شي، مرستې وشي، او په هغه ځایو کې چې ورته بهرنیانو ته اړتیا ده، هلته د بهرنیانو اړتیا بهرنیانو سره دا مسایل مطرح شي، یعنی دوی د مرسته جلب شي. او زه فکر کوم چې دغه به یو لاسته راوړنه وي، که چېرته دواړه خواوې یو څه په اصطلاح که حقیقتا غواړي چې تعامل وکړي او د دغه تعامل لپاره دا غونډه جوړه شوې اوسي، نو باید دواړه خواوې یو څه ناګذشت
وکړي. مننه احمد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه څه باید څه وړاندیز لري، یعنی فکر کوي چې باید نړیوال له طالبانو څو غوړ او طالبان باید نړیوالو ته څو ورکي؟
او دا خو زما ته وای چې د غریب په خلا په خلو باندې څوک هم نه کوي، مونږ هم نه کوي، پازان باندې داسې ما ته څوک واوري کله د جواوري. زموږ خو دا ورته وړاندیزونه دي چې هم اسلامي امارت او هم نړیوال باید نرمښت وښيي، او اسلامي امارت او وګوري چې هغه غوښتنې چې نړیوالې کوي هغه نو یعنی دومره بدې غوښتنې هم نه دي، لکه تعلیم و تحصیل مخه څه ټپ شوې ده هغه باید خلاص شي، جنکوی په مخه مکتبونه خلاص شي. نو دا داسې هغه مشکل هم نه ده، او کومه داسې غوښتنه هم نه ده چې هغه طالبان باید هغه بدو مني. همدار از مثلا د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو د پراختیا لپاره باید دا اوس نه یو ایجنډا باندې دوی کار وکړي او آئنده لپاره یو ایجنډا جوړ کړي. بل زموږ دا پیشنهاد دا چې د افغانستان اوس ماشاءالله د اقتصادي تضررات دا د ښه پروژې اوس روانې دي، معدنونه دي، زما څومره معلومات لرم حتی چین هم دا مشکل لري چې خپلې پیسې انتقال کړي. او دا تیره ورځ د چین ایم سی کمپنۍ په لوګر کې د مسکان د عینکو چې کوم دا کان دا دغه کار د پرانستل لپاره د پیسو د انتقال مشکل درلود، تر څو چې دا بانکي تعزیزات او دا بل ملي تعزیزات نه ختم شوي، خو بانکي مشکلات هم وي، بانکونه پیسې نه انتقالوي ځکه بانکونه ډارېږي. او نو په دې تاریخ به وکولی شي چې زما همدا یو وړاندیز همدا هم ده چې دغه مالی بخش هم په دې خپل ایجنډا کې ونیسي نړیوال آینده په خبرې.
مننه مننه احمد صاحب، مننه د آزاد صاحب نظر هم واخلم، وخت نور به اجازه نه راکوي. آزاد صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ دواړو لورو ته، نړیوالو او طالبانو ته؟
ګوره، طالبان په هغه چې موقف کې نه دي چې د مذاکراتو پر بحث باندې شرایط ولري، لکه دوه نیم درې کاله وړاندې کله چې دی د دې په ادعا د متحده ایالاتونو د بهرنیانو سره په جګړه کې وو او افغانستان اشغال وو، همدا د دې خبرې وې او بیا خپل شرایط لرل چې تاسو دا راکړئ موږ به دا درکړو. نن دوی په افغانستان کې واکمن دي، دوی دا شرط نه شي کولی چې تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکړو، تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ رسنیو خبریالانو ته د فکر او د ژبې ازادي ورکړو. همدا ستاسو په رسنۍ په ازادۍ باندې په افغانستان کې بندیز لګېدلی دی یا نورې رسنۍ همدارنګه، موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ سره تعاملات وکړئ. موږ بیا 99% خلک چې د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې د دوه وخت ډوډۍ نه لیږو ته ډوډۍ پیدا کوو. ګورئ د افغانستان مسله چې ده، د نن په افغانستان کې د افغانستان د مشروعیت مسله ده، په افغانستان کې د نن د مشروعیت نه لري. نو د دې ته وړاندیزونه خو څه دغه ټول څه چې د نن په افغانستان کې د افغانستان د عرفونو د قوانینو له مخې د دودونو له مخې د سیاسي ساختارونو له مخې د نړیوالو عرفونو اصولو له مخې طالبان اصلا سیاسي ساختار نه لري. لومړی دا خپل امارت چې دا ادا کوي دا نشي تعریفولی، ځکه د دې لپاره دا قانون نه لري. نړیوال ظاهرا د نړیوالو ټولو غوښتنې په دې کې هیڅ انعطاف نشته. نړیوال غوښتنې داري چې په افغانستان کې باید د جنسیتي بربریت خلاص واخیستل شي، د میرمنو په وړاندې هغه دلیل چې طالبان نیولی هغه خلاص واخیستل شي، د میرمنو د کار او د زده کړې اجازه ولري، نور اخشار په دولت کې ځان وویني چې بېخي ځان نه ویني، همدارنګه د فکر او تجربې ازادي وي چې هلته نشته. طالبان باید نړیوالو ترهګر وړلو مخنیوی وکړي، ازای ورنه کړي چې هغه د راپور نه خبريږي چې هلته ساده قاچاق بحث هلته ډېر
خیر. دا خو بیا ډېرې زیاتې غوښتنې دي په لنډو باندې، فرضاً په لنډو باندې آزاد صاحب څه غوښتنې باید وسي؟
قوانینو له مخې طالبان باید په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي، دنه په افغانستان کې، او دغه لپاره ښکارا اصول او شرایط هم دغه دي چې
طالبان. خلاصه تاسو د دوه غونډې ته هیله من نه یاست؟ او اغلی ملیار په یو ټکی تاسو هیله من یاست؟ او احمد صاحب تاسو هیله ورته لري چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ ډیره مننه، ډیره مننه له تاسو درې سرو څخه مننه کوم، له اوریدونکو او لیدونکو څخه منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر دې دمه برخه راسره واخیسته. زه احمد شبر له ټولو اجازه اخلم.